Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی به را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په ووم پړاو کې ګډون کړی وو، په ګډ اعلامیه کې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوال وو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی وو. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلی ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنج شنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړي د څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او غازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د غازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 25 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوزي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو ور بیا انټرنیټ په زینو ځایونو کې پرچار شوای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کوي دی وای د پکتیا بنوال وای سشکالې د منو حاصل شو خو بازار خراب
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزې رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونا او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
هو وای فای کار نه کوي له ماښام راهیسې داسې دی. معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطع وي.
معلوم نه سکي تر څه وخت قطع بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو حکومت د 24 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهر نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغه وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم.
ټولندیخ منیو ځکه د خلکو ژوند او سټیل له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هر برخه ور سره تړلی ده، له کار او وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بند دي. خونجونی هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نشي او د دې مخه ونیول شي.
انشاءالله که
ای روز شاهد نباشیم. د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمت تونه بند کړی و چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندیدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو څخه د مخکې د لاس څخه په ډیرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لار هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او حساب ورکونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که وی کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وشي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په اومه دایره شو. امیر خان متقیله ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یوه اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومه ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څوم د کوم ځنګړي هیواد نوم وانه خېست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ته په اشاره وویل. اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره له نامنۍ زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کار او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرۍ په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیز د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډي هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو ور بیا په افغانستان او د ګاونډي هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړی وي.
دا خبرداري په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړي چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربه روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لړپلو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوې. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنۍ ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو بندېدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو